دوران خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه نیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اته بجیش په دې خبرونه کې به چې یو ساعت دوام کوي د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم در واورو. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتانه وایي پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته اورئ. هند به نن افغانستان ته 15,000 ډوز کورونا ضد واکسین وسپاري. د امریکا ولسمشر خپل حکومت ته ویلي چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د مهاجرت د ځانګړو ویزو د پروګرام جاج واخلي، او امریکا د یمن حوثي یاغیان د ترهګرو له لیسته باسي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوه ده چې نن د هند له خوا د کورونا ضد 15,000 ډوزه واکسین کابل ته راورسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي د هغو تطبیق به په هیواد کې پیل شي. ښاغلی نظری آزادی رادیو ته وویل
قرار است قدم اول برای کارمندان
تاکل شوه دغه واکسین په لومړي ګام کې روغتیایي کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته خوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 500 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15,000 ډوزه واکسین چې د چارواکو په وینا د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تایید شوی په دوو پړاوونو کې 2,500 افغانانو ته ورکول کیږي. استرازینیکا د بریتانیا د آکسفورد پوهنتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل دولت ادارو ته لارښوونه کړې چې د افغانانو او عراقیانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو یا SIV پروګرام وارزوي. دا ویزې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په دغو هیوادونو کې د امریکا له پوځ سره د ژباړونکو یا ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی، امریکا باید دا یقیني کړي چې په جګړه ځپلو هیوادونو کې له هغو کسانو سره خپلې ژبنې پر ځای کړي چې د دوی له پوځ سره مرسته کړې ده. دا مهال شاوخوا 10,000 افغانان چې له امریکایانو سره د ترجمانانو او نورو برخو کې کار کړی دی دی ویزو ته پته مدي. دا پروګرام د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ په مهال پیل شو چې بیا د ډونالد ترامپ د واک پر مهال څو ځله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. تمه کیږي چې امریکا به په 2021 میلادي کال کې 4,000 دې ډول کورنیو ته د مهاجرت ځانګړي ویزې ورکړي. د معلوماتو له مخې د مهال په امریکا کې 3,000 هغه کورنۍ اوسي چې په SIV ویزو د هیواد ته تللي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هوایي ځواکونو یې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر وایي په دغه برید کې چې پرون شنبه شوی د طالبانو 15 غړي وژل شوي دي. دفاع وزارت رسنیو ته د همدې برید یوه ویډیو هم لیږلې چې پر یوه کور له هوایي برید وروسته شنه لوخړه پورته کیږي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د پاکستان په لری پرته باجاول قبایلی سیمه کې قومي جرګې پر ځای میرمنو ځینې بندیزونه لګولې دي. د جرګې د پریکړې له مخې ښځې له دې وروسته نشي کولی چې د ماشومانو د سهولت مرکزونو ته لاړ شي او یا هم FM رادیوګانی ته تلیفون وکوي. د ماشومانو د سهولت په مرکزونو کې چې د حکومت لخوا جوړ شوي تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین ورکول کیږي او میندو ته د میاشتې 2,500 روپۍ ورکوي. جرګې ویلي که کومې نجلۍ یا میرمنې له دې پریکړې سرغړونه وکړه نو کورنۍ به یې 10,000 روپۍ جریمه شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوې خپرې شوې ویډیو کې ښودل کیږي چې د باجوړ یو ځایي مشر سیدالرحمن جرګې ته د وینا په مهال د دې بندیز اعلان کوي او د غرض وایي له دې وروسته به کوم بنجاري هم د دوی سیمې ته نه پرېښودل کیږي. پرون د باجوړ مرستیال کمیشنر په یوه اعلامیه کې ویلي پر ښځو دا بندیزونه د هغوی له بشري حقونو سرغړونه ده. ټاکل شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي او پاکو ډله د ترهګرو له لیست وباسي. دا ګام په یمن کې بشري ناورین ته د یو ځواب په توګه پورته کیږي. د امریکا مخکنی ادارې د یمن د حوثیانو وسله واله ډله د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یو ورځ وروسته تر دې وکړ چې ولسمشر جو بایډن وویل په یمن کې د سعودي په مشرۍ د پوځي ائتلاف ملاتړ پای ته ورساوه. د دې ائتلاف ماموریت ته په یمن کې د سعودي عربستان او ایران د نیابتي جګړې په سترګه کتل کېدل. ملګرو ملتو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به د هغو میلیونونو یمنیانو د ژوند په ښه کېدو اغېز وکړي چې دا مهال د ژوندي پاتې کېدو لپاره په بهرنیو مرستو متکی دي. او په روسیه کې چارواکو د زندانی شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د پلویانو نیول کېدو ته دوام ورکړی دی. د راپورونو له مخې دغه هیواد د دوهم لوی ښار مرکز هم تړل شوی، سره له دې چې د دولت ضد کومې مظاهرې خبر نه دی ورکړی شوی. د سن پیټرزبورګ په مرکز کې پرون شنبه د واورې د پاکولو وسایل په سړکونو ایښودل شوي او دغه ځای ته د خلکو د تګ مخه نیولې ده. دا هغه ځای دی چې د تیرو دوو اونیو په پای کې د ناوالنی پلویان پکې راټول شول او د حکومت پر ضد مظاهره وکړه. په دغه ښار کې د میترو فعالیت هم درېدلی او پولیسو ویلي د اپوزیسیون پر ملاتړ یې ډېرش چاپې وهلي. دغه کسان چې په کورونو یې چاپې وهل شوي مدني فعالان، د اپوزیسیون مشران او خبریالان بلل شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته پښتانه وای پر کرښه ازغن سیم د دوی ستونزې زیاتې کړي.
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
د مشرانو جرګې درې غړي په لاس لاس کاله باندې محکوم شول، خو مدافع وکیل وای ملګری ملتونه وایي له کورونا سره په نړۍ کې د تروریزم ګواښ زیات شوی. په غزنی کې د پولیو لومړنۍ پیښه ثبت شوه. د دې ولایت اوسیدونکي د ښځینه واکسینرانو نشټوالی د اندېښنې وړ بولي.
متاسفانه امنیتي وزخه نه ده، موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمي ښځه ونیسي چې کورونا ته لاړ شي او واکسین تطبیق کړي.
څنګه څنګه او حقیقت سره پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدای شي. پاکستان له افغانستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې کټارا او ازغن سیم غزولې دي. د چارې د کرښې دواړو خواو ته مش پښتانه سره ویشلی او د دوی د تاګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې نوې ستونزې شولې دي. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګ کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدامې بولي، خو افغانان او د افغانستان دولت دا کار غندي او یو اړخیز اقدامې بولي. په دې اړه اسدالله لودین راپور لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمیر متحدین دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورن کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروستیو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزه اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولیس سره ویشلې ستونزې څو برابر کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکو عبدالرؤف او د کونړ د دانګام اوسیدونکو نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلې دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو، د نازان ولسونو به په ډېر آرامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځایونو ته بوځي. د ډیورن کرښې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راډول، په غم او ښادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو. نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد را انتقالېدل دانګام ته او د سرحدي سیمو ته، او ډېره پارزانه به یې به تمامېدل خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه به یې باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې دي د خلکو جایدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې ویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی او تراتلون کې جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې یو سوداګر عبدالیوسف آزادی راډیو ته ویلي د ده د سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولی. پر سوداګرو سربیره عامو خلکو ته هم پر ډیورنډ کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د آریوب ځاځیو اوسیدونکی انوار صدیقي:
نو نیم کام د پښتون هغې خواته پاتې شوی دی، نیم کام د دغې خواته پاتې شوی دی. نو موږ هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو او ننګ غیرت هر څه موږ سره شریک دي. پښتنو یو کام خلک یو، که لر پښتون دی او که بر دی یو کام دی، موږ سره یو یو. اوس چې دغه اغزان سیم تېر شوی دی، موږ ستونزې زیاتې شوي دي.
د ډیورنډ تړون په 1993 زیږدیز کال کې، یعنی له نن نه 138 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پوله یې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپله خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستاني پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکي افغانان پکې ووژل شول. پاکستاني چارواکو ویلي پر ډیورنډ د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2006 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
په کابل کې ابتدایي محکمه درې سناتوران د رشوت اخیستو په تور تر لسو کلونو په زیات بنده او د اخیستل شویو بډو په پرې کولو تورن کړل. دا سناتوران تیره میاشت په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو رشوت په تور نیول شوي وو، خو د دوی مدافع وکیل د محکمې پریکړه غیر عادلانه بولي. نور حل په دې راپور کې:
په لومړي ځل د افغانستان د مشرانو جرګې درې غړي په بند محکوم شول. لیاقت الله بابکرخیل، محمد انور بشلیق او عظیم قیاش په بلخ ولایت کې د 30,000 امریکایي ډالرو بډو اخیستو په تور په کابل کې د درنو جرمونو په محکمه کې په علني ناسته کې محاکمه شول. دوی په جلسه کې نه وو، خو مدافع وکیل یې ګډون درلود. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وایي چې د دغو سناتورانو د قاضي اړوند څېړنې د یوې ځانګړې څارنوالۍ له لورې ترسره شوې او له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې په مرکز کې یوې محکمې ته وړاندې شوې.
محکمه امروز در جلسه علنی با حضور داشت وکیل
نننی محکمه کی د تورونو کسانو د مدافع وکیلانو په حضور کې هر یو په لسو کلونو او یو میاشت بند او په ګډه توګه د 30,000 امریکایي ډالرو په ګډه پرې کولو چې په بډو کې اخیستي وه محکمه کړه.
خو د دغو سناتورانو مدافع وکیل احمد فرید عربزی د محکمې حکم غیر عادلانه بولي.
فیصله کاملا غیر عادلانه او نظر په قانون سره حالا او نواقض تحقیقاتی دیر تر لغله او محکمه پرته له جمعوری ده معلوماتو نه و همه جانبه تحقیق نه و سیرنه نه او په یو مستعجل توګه باندې دلشه محکمه ده ور لگله ده و محکمه هم بنده حالا و معلوماتی که تصمیم ونی ولو تا تصمیم غیر عادلانه ده. من به قناعت نلدو.
ښاغلی عرب زیبایی موکلین یې د استیناف د محکمې د نظر د تجدید غوښتونکي دي. د محکمې د حکم له ورکړې وروسته لوی څارنوالۍ په یوه خبر پاڼه کې ولیکل چې دا درې سناتوران په بلخ ولایت کې د مشرانو جرګې له لوري په عایداتي ادارو کې لکه د حیرتانو بندر او ګمرکونو کې د څارنې لپاره د یوه پلاوي په توګه ګمرل شوي وو. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې دغه سناتوران په حیرتانو بندر کې د میزان میاشتې په 9 نیټه د غوښتل شویو 80,000 ډالرو د سلويخت زرو ډالرو د خستو پر مهال ونیول شول. خو لوی څرنوالی او د ملي امنیت عمومي ریاست د دغو کسانو د نیولو اعلان د جدې پاته منیټه وکړ. له هغې وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د محمد انور بشلیق او لیاقت الله بابکرخیل غړیتوب په مشرانو جرګه کې لغوه کړ. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د هرات ولایت خروال او شپږ نور همکاران هم د همدغې محکمې په حکم د تدارکاتي فساد په تور په درې درې کلونو بند او د $15,000 په پرې کولو محکوم شول.
په مزار شریف کې د یو نه کلن کوچنی له تښتول کېدو سل ورځې تیریږي او لا هم په دغه ولایت کې په دې خاطر اعتراضونه دوام لري. د نه کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دوی ته ژمنه ورکړې وه چې امنیتي ځواکونه به د ده زوی په 15 ورځو کې د انسان تښتونکو له منګولو خوشې کړي، خو تر اوسه پورې دا کار نه دی شوی. په دې اړه راپور لرو.
د محمد نبی نه کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تښتونکو له خوا تښتول شوی دی وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د اقینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کابل شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ.
نه کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تښتول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت نا وخت انسان تښتونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایت شورا وایي د پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنی د انسان تښتونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایت شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دی ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
خو هغو کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشي نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی.
د ننګرهار د شیرزاد او حصارک ولسوالیو اوسیدونکي وایي کلونه کېږي چې د نامنۍ په اور کې سوځي او پاملرنه نه ورته کېږي. دوی وایي چې د نامنۍ او نه پاملرنې له کبله له ګڼو ستونزو کړیږي. دا دوی ولسوالۍ د ننګرهار تر ټولو ناامنې سیمې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د ننګرهار د نسبی دوو ناامنو ولسوالیو حصارک او شیرزاد خلک شکایت کوي چې دغلته له سانتیاو بې برخې دي او دولت ورته چندان پاملرنه نه کوي. دوی وایي چې سیمې ته غځېدلې مواصلاتي لارې تړل شوي دي، ټلیفوني شبکې کار نه کوي، روغتیایي سکتور ته لاسرسی نه لري، روغتیایي خدمتونو نه بې برخې دي او همداراز نامنی پکې هم اوج ته رسېدلې ده. د دغو دواړو ولسوالیو اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې دغه سیمو کې پراخه عملیات ترسره کړي او دوی نور له دغو ستونزو وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو په ځانګړي ډول د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل رسنیو ته ویلي چې د حصارک او شیرزاد ولسوالیو وضعیت له نږدې څاري، په خپلې تعقیبوي او پلان ورته لري تر څو دغه سیمو کې عملیات ترسره کړي او دغه سیمې د وسلوالو له شتونه پاکې کړي او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي. خو خلک وایي چې د چارواکو دغه ډول ژمنې یوازې ژمنې دي او که ژر تر ژره اقدامات ترسره نشي نو دوی به له نورو لویو ننګونو سره مخ شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست مرکز په شمال کې د اوبو د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوې. چارواکي وایي دا کانال به نه یوازې 3000 جریبه مځکه خړوب کړي، بلکې ورسره به د دې سیمې 3 تاریخي د اوبو ژرندې هم چې له کلونو راهیسې غیر فعال وي بیرته په فعالیت پیل وکړي. بلې خواته سیموال یادې پروژې ته خوشاله دي او وایي پخوا یې د دې کانال د اوبو د سربند نشتون له کبله ډېرې ځمکې شاړې وې. د خوست شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر نین نولا نسیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د رسول محمد کلی د سربند او تحکیم سواحل پروژې د بنسټ ډبره کښودل کېږي. د دغې پروژې قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایټ پیرال شرکت سره شوی دی. نوموړې پروژه به د 2 میاشتو په جریان کې تکمیلېږي. په نوموړې پروژه باندې تقریبا 1.5 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف یې دغه دی چې دغه د بخوړ کې کوم اوبه چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. نو د کانال په اوږدو کې تقریبا 100 کلن پخوانی ژرند موجود دی. کله چې کانال جوړ شي هغه ژرند به بیرته فعال شي او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر ته به ډېره ګټه رسېږي.
د خوست شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی و اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. فریبا ظاهر ورته کتنه کوي.
سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې یوه مقاله لیکلې چې عنوان یې دی کانګرس د هغه پروګرام د لغوه کېدو غوښتنه کړې چې پر اساس یې په افغانستان او عراق کې د ملاتړ د خپلولو لپاره میلیاردونه ډالر ورکول کېږي. د ورځپاڼې پر اساس د امریکا پوځ په افغانستان او عراق کې د خلکو د خپلولو لپاره د پروژو د اجرا کولو او یا د نغدي مرستو له لارې څه باندې 3 میلیارده ډالر لګوي. د امریکا د کانګرس د تدارکاتو کمیټه باور لري چې له نږدې 2 لسیزو وروسته هغه وخت راغلی چې دا پروګرام نور باید پای ته ورسول سي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د پوځ د یو افسر په قول ویلي چې دوی ته تر اوسه پورې په دې اړه امر نه دی سوی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د بېوزلو خلکو له لورې د پښتورګو د پلورلو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د پښتورګو غیر قانوني کاروبار په ځانګړي ډول په هرات ولایت کې ډېر تود سوی. ورځپاڼې د دې کار دلیل بې پایه جګړه او بېوزلي بللې. نیویارک ټایمز په هرات کې د یو روغتون یادونه کړې چې په ظاهره ځان په افغانستان کې د پښتورګو د پیوند لومړنی روغتون اعلانوي، خو په اصل کې له بېوزلو څخه پښتورګي په بیه اخلي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم چارواکي او ډاکټران په دې سترګې پټوي او څه نه وایي چې څرنګه د بېوزلو پښتورګي د پیسو په مقابل کې اخیستل کېږي. په افغانستان کې د ګڼو نورو هیوادونو په شان د بدن د غړیو پیر او پلور غیر قانوني دی. یو ښوونکی احمد زهین فقیری چې د روغتون مخ ته د خپل ناروغ پلار لپاره د پښتورګي د موندلو هڅه کوله، نیویارک ټایمز ته ویلي چې د پښتورګي پلورونکي پیسو ته اړتیا لري. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې فقیری له یو ځوان کروندګر سره خبرې کړې وې. دغه 28 کلن کروندګر اورېدل و چې په دې روغتون کې ورڅخه پښتورګي په بیه اخیستل کېږي.
په غزنی کې د پولیو هیڅ شزینه واکسینه را نشته. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې د شزینه کارمندانو د نشټوالي له امله د پولیو څاسکو ورکولو پروګرام ټکنی دی. نور حال له سیمې څخه
د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل وایي په غزنی ولایت کې د پولیو واکسین څاسکو د ورکولو په برخه کې د نامنویو جګړو او کلتوري محدودیتونو له امله هیڅ شزینه کارمند نه لري چې کور په کور وګرځي او ماشومانو ته د ګزڼ واکسین ورکړي. دی وایي له دې امله ویره لیدل کېږي چې په غزنی کې به د ګزڼ پېښې رامنځته سي. نیکمل وایي د کلتوري محدودیتونو له امله ډیری خلک ماشومان له کورونو څخه کوڅې ته نه باسي او نارینه کارمندان کورونو ته نسی ورتلای.
رښتیا هم دا ډېر مهم موضوع ده، هم باید زنانه کمپاینر وي هم مردانه.
دا غزنی د ښځو چارو رئیس هم وایي د امنیتي مسایلو له امله دوی نسی کولای په روغتیا ریاست زور راوړي چې ښځې استخدام کړي، خو بیا هم د پولیو په برخه کې د ښځو په ګمارنه ټینګار کوي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې ښځې په کار وګمارل سي د پولیو څاڅکو په ورکولو کې اسانتیا راتلی سي.
متاسفانه موږ وینو چې امنیتي وضعیت ښه نه ده. موږ هم فشار نسو وړی چې تاسو حتمي ښځه ونیسي چې کورونې ته لاړ سي او واکسین تطبیق کړي. بیا هم موږ کوشش کوو چې ښځو ته قناعت ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې له څه باندې یوې لسیزې وروسته د تېرې یکشنبې ورځ په غزنی کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت سوه. روغتیایي چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې یو 13 میاشتنی ماشوم ګزڼ وهلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلاری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایرس او تروریزم ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو سره د تروریزم ګواښ هم زیات شوی دی. په دې اړه د ملګرو ملتو په راپور کې په سوریه، عراق او افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا سر راپورته کولو یادونه شوې ده. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي کورونا وبا د شخړو له زیاتېدو او د تروریستي ډلو د ګواښونو له تشدید سره مرسته کړې ده. ملګرو ملتونو په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي د متخصصانو یوه ډله یې دې نتیجې ته رسېدلی چې په ناامنو سیمو کې د تاوتریخوالي خطر د 2020 کال په دوهمه نیمایي کې زشت زیات سوی دی. د دوی د ارزونو له مخې د تاوتریخوالي د ډېرېدو لومړنی عامل دا دی چې سختریزو ته امکان برابر سوی چې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر له بندیزونو سره سره په آسان عملیات وکړي او په آزاده تګ راتګ وکړي. د متخصصانو په باور بندیزونو د عامو خلکو او امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د متخصصانو د ډلې په وینا په القاعده پورې تړلو ډلو په سوریه کې فعالیتونو ته دوام ورکړی او په داعش پورې تړلې شبکې په عراق او سوریه کې پاتې سوي دي. خو تر ټولو ستر ګواښ ظاهرا په افغانستان کې دی چې دا هیواد یې د تروریزم له نظره په نړۍ کې تر ټولو پر بد او خطرناک هیواد بدل کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو او د تروریستي ګواښونو کمیدو ته هیلې وغوړولې. خو له دې موافقې سره سره تیر کال په دې هیواد کې تر 600 ډېر ملکیان او 2500 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سری نزا کمیشتا
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوش کوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د روان خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاند څنګه او حقیقت سره هله ده چې اوریدلې هیر نکړي. اوس یو نړیواله موضوع، لیبیا پرون شنبه د واکلیش د نیویتس پرکی په لور ګام واخیست او د یووالي حکومت جوړ کړ. ملګر ملتو دا اقدام مهم پرمختګ بللای او عامو خلکو د ترابلس په سړکونو کې هرکلای کړی دی. په دې اړه راپور ته پام وکړئ چې اسدالله لوجینی وړاندې کوي.
لیبیا کې د یووالي حکومت جوړښت د دغه هیواد د پخوانی واکمن معمر القذافي تر پرزیدو او لسکلنو ګډوډۍ وروسته د واک د لیک پلوري لومړنی ګام بلل کیږي. د دغه مهم ګام لمخه چې ممکن د لیبیا د بدلون ټکی وبلل شي، د لیبیا لویدیز، ختیځ او جنوب نه څلور مشرانداند لري چې دغه تیتو پرک شوی ولس بیرته متحد کړي. د ملګرو ملتونو په هڅه د لیبیا د پلاوی 15 اویا غړو په جنوا کې د خبرو په ترڅ کې یو شپېته کلن عبدالحمید دبیبه د انتقال دورې د صدر اعظم په توګه وټاکه. انتقالي حکومت به د سږ کال تر دسمبر میاشتې پورې قدرت په خپل واک کې ولري او بیا به لیبیا کې ټاکنې ترسره کیږي. د فیاض السراج په مشرۍ په ترابلس کې د ملي وفاق حکومت له ناکامه کېدو وروسته چې 2015 کال کې واک ته رسېدلی و، د یووالي حکومت جوړېدل د لیبیا لپاره نوی پیل بلل کیږي. د ملي وفاق حکومت هم د ملګرو ملتونو په هڅو جوړ شوی و، خو د همدې حکومت او د پخواني جنرال خلیفه هفتر د پلویانو ترمنځ لانجو، جګړه او تاوتریخوالی زیات کړی و. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفاني ویلیامز چې سویس کې د لیبیا ښکېلو خواو ته د یوې اونۍ خبرو فرصت برابر کړی و، دا پرمختګ تاریخي شیبه یاده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش ویلي دای باور لري چې دا له یوه پټپه ولاړ حالاته د وتلو لاره ده. د لیبیا اوسیدونکو په احتیاط له دې اقدامه هرکلی وکړ، خو لیبیایان تر اوسه باوري نه دي چې د دسمبر میاشت کې به ټاکنې وشي او کنه. بریتانیا، فرانسې، جرمني او امریکا په لیبیا کې د موقت حکومت له جوړېدو هرکلی کړی، خو ویلي دي پیچلې لار په مخ کې ده. لیبیا کې د انتقالي حکومت ټاکل شوی صدر اعظم عبدالحمید دبیبه د پخواني دیکتاتور معمر القذافي د واکمنۍ پر مهال د پانګونې او پرمختیا د ولو شرکت مشر و. دغه بډایه سوداګر 21 ورځې وخت لري چې خپله کابینه جوړه کړي او د مارچ تر 19 د پارلمان د باور رایه ترلاسه کړي. یوه درې کسیزه ریاستي شورا جوړه شوې چې د یووالي حکومت رهبري کړي او د افریقا په شمال کې پراته دغه هیواد کې د دسمبر د 24 ټاکنو ته زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو